نو زکتون بات.
السلام علیکم. وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې. تاسو موږ غږ آزادی رادیو څخه اورئ. روان خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونې په لومړۍ نیمه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه خبري مطالبه اوریدلی شئ. په دویمه نیمه کې دوه نیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو خبرونې د تخبرو قربه مو زه محمد حدیث پردی سیم په تخنیکی چارو کې عبید الله عبیدی را سره همکاري کوي. خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان اجرائیه رئیس په د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته پر بیلابیلو موضوعاتو خبري وکړي. د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ د کرکټ مسابقه په څو شیبو کې پیلېږي. روسي خپل هغه ادعا بیا تکرار کړ چې اسرائیل په کې د ویروسي پوځي الوتکې د وشتل کېدو علت بللی و. د افغانستان اجرائیه رئیس د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په درې اویاویمه غونډه کې د ګډون په هدف نن نیویارک ته روان سو. عبدالله عبدالله سره په دې سفر کې یو عالي رتبه هیات هم ملګری دی. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته ویل چې اجرائیه رئیس به د ملګرو ملتونو د غونډې ته پر ګڼو مسایلو خبرې وکړي.
په دې غونډه کې به پر سیاسي امنیتي مسایلو، پر را روانو انتخاباتو، سیمه ییزو او نړیوالو همکاریو خبرې وکړي. د غونډې په څنډه کې به د ملګرو ملتونو له عمومي منشي، د ځینو هیوادونو له ولسمشرانو، صدر اعظمانو او د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري.
اجرائیه ریاست وی شغلی عبدالله به دغه راز د تروریزم او مخدره موادو په وړاندې هم د مبارزې پر مسله خبري وکړي. په کندهار کې افغان سرحدي ځواکونه وی د پاکستان لخوا د اغزن سیم د غځولو مخه نیولې ده. په کندهار کې د سرحدي ځواکونو د څلورمې لواء درستیزوال ډګروال امین الله نن ازادي راډیو ته وویل
مشران په جریان کې چغولي دي اوس بیا دی لږ کار کوي. موږ مجبور یو خپل روانې مشروع چې وګورم نږدې د څه خبره ده. یو دوه درې سوه متره د موږ خاورې ته را نږدې شوي و. دلته کار کوپله نن کار ته بند کړی دی. نو تا وګورو څنګه کېږي.
پاکستان له میاشتو راهیسې پر ډیورند فرضي کرښه د غزن سیم د غځولو چارې پیل کړي چې افغان حکومت پر دې مسلې انتقاد کړی دی. د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ د کرکټ 50 اوره مسابقه پیل شوه. پچا بنګلاديش وګټله او د بیټنګ کولو پریکړه یې وکړه. تر اوسه پورې دوی منډې کړې دي او اول اور روان دی. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ د نوبلې د مسالو ته پوره چمتواله لري او د افغان لوبغاړو مورال ډېر ښه دی.
دا د څلورو غوره ټیمونو څلورمه مسابقه ده چې د افغانستان پر وخت د مازیګر 4 بجې پیل شوې ده. د آسیایي جام په روانو سیالیو کې د بنګلاديش په وړاندې د افغانستان دویمه مسابقه ګڼل کیږي. افغانستان تیره مسابقه له دغه هیواد څخه ګټلې وه. د بلخ د مرکز مزار شریف د مرمل پوځي اډې مخې ته راټول سوي اعتراض کوونکي وایي د بلخ پولیسو د زور په کارولو سره خواره واره کړي دي. د افغانستان په شمال کې د جرمني ځواکونو د دې پوځي اډې د پخوانیو کارکوونکو او ترجمانانو د اعتراضونو مسؤول جاوید سلطانی وایي د مرمل پوځي اډې مخې ته اعتراضونه له دوه اونیو راهیسې روان دي. ښاغلی سلطانی وایي تېر ماښام یې د پوځي اډې دروازه بنده کړې وه، خو نن غرمه د بلخ پولیسو له زور څخه په استفادې دوی سره خواره واره کړي دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان شیرجان دورانی پر دې پیښه بې خبري وشو ده. د مرمل کم پخوانی کارکوونکي او اعتراض کوونکي وایي د امنیتي ګواښونو له کبله ژوند په خطر کې دی او باید جرمني ته د انتقال غوښتنه ومنل سي. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په اهواز کې پر پوځي پریډ پرونی حمله وغندله. په دې حمله کې چې د ایران مشر آیت الله علي خامنه‌ای د امریکا د ګوډاګیانو کار بللې، د ایراني رسنیو د راپورونو پر اساس لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. بل خو د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په دې باب وویل
اونهایی که مدعی هستند امروز در سطح جهانی
هغوی چې نن د نړۍ په کچه ادعاوی کوي او د بشری حقونو ادعا پر لپسې تکراروي باید په دې اړه ځواب ووایي. د سیمې دا ټول کوچني هیوادونه چې وینو پښتونې امریکا ده او د امریکایانو لخوا پرول کیږي.
امریکایان هستن اینا رو تحریک میکنن.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایند هیدر ناورت پرون ناوخته وویل چې متحده ایالاتونه ټول تروریستي عمل او د هر بیګنا وژل کېدل غندي. ایرینا د خبرو سرچینو په حواله وایي چې وسلوالو چې پوځي دریشې پتن وي په هواس کې پر هغه ځای چې ایراني چارواکي د پریډ د لیدو لپاره ولاړ وو ډزې وکړې. دغه پوځي پریډ د ایران او عراق د جګړې د پیل د کلیزې په مناسبت ترسره کېدی. دغه جګړه په 1980 میلادي کال کې پیل شوه او اته کاله یې دوام وکړ. روسیې نن خپله هغه ادعا بیا تکرار کړه چې اسرائیل یې پکې د یوې روسي پوځي الوتکې د ویشتل کېدو علت بللی و. روسیه وایي دغه الوتکه د اسرائیل د پوځ د ناسمو معلوماتو له کبله ویشتل سوې ده. دغه پوځي الوتکه تیره دوشنبه د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې ویشتل سوه چې پکې سپاره 15 روسي پوځیان ووژل سول. د سوریې دولتي ځواکونو فکر کړی و چې دغه ای ایل شل ډوله اکتشافي الوتکه د اسرائیل ده او د بمبارۍ په ماموریت یې الوتنه کړې ځکه یې په لازقیه ولایت کې وویشتله. د روسیې د دفاع وزارت وایي د اسرائیل یوې الوتکې هڅه وکړه له دې روسي الوتکې د سپر په توګه کار واخلي. د روسیې د دفاع وزارت ویانده د اسرائیل د پیلوټ لږ مسلکیتوب یا هم ناغېړي وبلله. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په لیتوانیا کې د هغو کسانو د درناوي مراتب پر ځای کړل چې د شوروي او نازیانو د اشغال په وخت کې یې کړاو لیدلی او په لیتوانیا کې مړه سوي دي. پاپ نن د بالتیک حوزې دغه هیواد ته د خپل سفر په دویمه ورځ په دې مناسبت جوړو سو مراسمو کې برخه واخیسته.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې علي شورا تمه لري چې زلمی خلیلزاد به بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعده کړي.
امیدواری ما ایست که اونها بتانن که جامعه بین المللی را قناعت بتن و از طرف دیگه هم در داخل افغانستان فرصت های را مساعد بسازن که زمینه برای دیالوگ و گفتگوی بین الافغانی مساعد شد.
در سولی دالی شورا منشی امین الدین مظفری و در همدی موضوع پارمو در سیاسی چارولی و کارپو سر هم لنده مرکه کرده. د افغان حکومت اجرایی رئیس د ملګرو ملتونو په 3 عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ.
در این نشست پیرامون مسائل سیاسی، امنیتی، انتخابات های پیش رو، کارهای های منطقی و جهانی گفتگو خواهد کردن.
یو شمیر انتخاباتی چارون که انتقاد کوي چې پر راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم په اړه د کمیسیون پریکړه په هیڅ دلیل عملی نه ده. د افغانستان او بنگلادش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د لوبې حال هم درکوو چې همدا اوس روانه ده. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په جنوب کې پر یوه پوځي پریډ حمله غندلې ده. په دویمه نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې درته خپروو. رازو د خبرونې د سر موضوع ته د افغانستان د سولې علي شورا تمه لري چې زلمی خلیلزاد به بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعده کړي. د دې شورا منشي امین الدین مظفری نن ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی خلیلزاد له ټولو اړخونو سره ښه بلدتیا لري او کولی شي د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټور رول ولوبوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د امریکا استازیتوب کوي او د سولې خبرې اترې به بریالیتوب ترسوي. بلخوا د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې ښاغلی خلیلزاد د یوې جامع طرحې په لرلو سره په افغانستان کې ټولو خواوو ته قناعت ورکړي. تفصیل د واصل وصال په راپور کې.
د امریکا لخوا زلمی خلیلزاد ته د سولې د خبرو اترو د موضوع سپارل په افغانستان کې نوې هیلې پیدا کړې دي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي دا چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان له اوسني وضعیت نه لازم درک لري، نو په کار ده چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره هر اړخیزې هڅې وکړي. د دې شورا منشي امین الدین مظفری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد د دې کار د ترسره کولو توان لري او باید کوښښ وکړي چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعده کړي.
امیدواری ما ایست که
دی وی زما هیله ده چې هغوی وتوانېږي نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي او په کوردن نه داسې زمینې مساعدې کړي چې بین الافغاني مذاکراتو خبرو اترو ته لار هواره شي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په دې وروستیو کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د امریکا استازیتوب کوي. ښاغلی پمپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکو ته په یو پیغام کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به په افغان سوله کې د امریکا د سولې هڅې رهبري کوي او په دې اړه به کېدونکو غونډو او ناستو کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره زلمی خلیلزاد یو غوره ټاکنه بللې او ویلي دي چې نوموړی به د افغانستان د سولې ماموریت په بریالیتوب سره پای ته رسوي. په خټه افغان زلمی خلیلزاد چې پخوا په عراق، افغانستان او ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وو، په دې وروستیو کې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ټاکل شوی دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي چې ښاغلی خلیلزاد دی د یوې هر اړخیزې طرحې سره د سولې د خبرو اترو میدان ته ننوځي.
او روابط لري په یو طرح باندې کار وکړي، هغه طرح نه یوازې حکومت د قناعت ولی بلکې د سیاستونو د مخالفینو حتی زموږ د همسایګانو لپاره داسې یو طرح برابره کړي نوې طرح ته سپوش کولی د هغوی قناعت ترلاسه کړي.
کلونه کېږي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کېږي، خو لا هم افغانان خپل دغه ارمان ته نه دي رسېدلي. خو د سولې لپاره هڅې په دې وروستیو کې په ملي، سیمه ییز او نړیواله کچه پراخې شوې چې ښې بېلګې د سعودي، قطر، اندونیزیا او روسیې ناستې دي. که څه هم طالبانو له دې وړاندې د افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي، خو ولسمشر محمد اشرف غني دوه اونۍ وړاندې په کابل کې وي ناستې ته وویل چې افغانان له بل هر وخت زیات سولې ته نږدې شوي دي. وصل وصال آزادی ریډیو کابل.
بیا هم په دې مسله کې تمکیګو د نړیوال وړي کو یو شمیر افغان کارپوهان د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د امریکا لخوا د استازي په توګه د زلمی خلیلزاد ټاکل پر ځای اقدام بولي. زما همکار وصل وصال د نړیوال وړي کو کارپو داوود معیار سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې دغه امریکا دغه اقدام څومره ګټور او پر ځای دی.
او د دوی د کوم انتخاب چې کړی چې زلمی خلیلزاد دی چې دا افغانستان په واقعیتونو کې د شورویانو د حمله د وخت کې د مجاهدینو کوم مشکلات چې وو، کوم اختلافات چې وو، د هغې په وخت کې او د طالبانو د حضور په وخت کې او د بینالمللي نړۍ یا ټولنې د کوم حضور چې افغانستان کې و، په دې دوره کې په ټولو کې د مهم نقش درلود، د افغانستان په سید نقش درلود او د دنیا په مختلف هوادونو کې د ډیر مفید نقش د امریکا هواد ته بازی کړی، کلیدي پوسونه یې مختوري. نو د امریکا لپاره د زلمی خلیلزاد ټاکنه په دې موضوع کې ګټوره او مفیده ګور.
هغه کوم موارد دي چې ښاغلی خلیلزاد باید ورباندې ډیر تمرکز وکړي سو د افغانستان د سولې بهیر بریالیتوب ته ورسیږي؟
کوم مسائل چې افغانستان کې مطرح دي، یو داخلي مسائل ده چې طالبان یو موازی حکومت افغانستان کې پیژندل کیږي، نو نړۍ ته هم دا ثابته شوې ده چې د افغانستان موضوع نظامی حل نه لري. بینالمللي ټولنه چې افغانستان کې وه هغوی ته د نظامي لاره نه مالي او یعنی تلفات وارد شول. نو په دې باندې باید خیلی زیات تاکید وکړي او د خپله د متخصص په صفت دې ته متوجه ده چې بجز د صلح نه او یو د دیالوګ او مذاکرې طریقه د افغانستان موضوع بله لاره نه لري. بله موضوع د دغه دیم سره هوادونو د ګاونډي هوادونو کوم مداخله ده چې ایران او روسیه او پاکستان په دې کې شامل دي، چې پاکستان د یو شیطانی زال په صفت د منطقې لپاره د افغانستان لپاره او د نړۍ لپاره د یو تهدید دی او د همداسې مشاورینو لکه خلیلزاد په واسطه د امریکا ولسمشری او د غو رهبری په دې باندې قانع شوې ده چې د افغانستان کې د تروریزم او د نور مشکلاتو اصلی عامل پاکستان دی. هغوی باید پاکستان باندې فشار واچي، همداسې فشار اچولی کله کومکونه ورباندې بند کړي، کله نور سیاسي نور فشار نه پراولي. هغوی هم تو توادر چې دخل افغانستان کې د روش، د انکشاف، د ثبات او صلح ته د رسېدو لپاره د دې معنی ونه.
د نړیوالو چارو کارپو داوود معیار وو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
مننه چې ازادي رادیو ته غواکې است. اوس هم د انتخاباتو په تړاو یو موضوع یو شمیر انتخاباتي څارون کې د انتخاباتو خپلوا کمیسون د انتخاباتو بهیر د مدیریت په ضعف تورنوي وایي. په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم په اړه د کمیسون پریکړه په هیڅ دلیل عملی نه ده. دا څارون کې د انتخاباتو په اړه د حکومت پریکړې ډرامې ته ورته بولي. وایي انتخاباتو ته په پاتې کم ورځو کې دا پریکړه د انتخاباتو بهیر له ستونزو سره مخ کولی شي. تفصیل د یوسف خان زدر پراپورکی.
د میزان د 28مې نیټې د انتخاباتو برخلیک لا هم ګونګ او د دغه پروسې د مدیریت په برخه کې د کمیسون کار له انتقادونو سره مخ دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې حکومت او کمیسون ډیر وخت ضایع کړی. خو اوس چې د انتخاباتو ورځ را نږدې شوه، یو نمایشي کار او لکه د تیرو انتخاباتو په شان لوبه تکراروي.
په داسې وضعیت کې د موږ ټینګار دا ده چې راځي لاغه طرح نه شي، هغه موږ پایله ته نه رسوي، بلکې فقط عامه از آن تریو خپل تخپل سوی لاند راولی لغه نه بجاده وکړو. د ټاکنو اصلي ستونزه سیاسي ستونزه ده. نو ښه به دا وي چې یو سیاسي اجماع رامنځته شي او دا ډېر سي ټول تاسو په ټاکنو کې نه حکومت نه سیاسي کړی مداخله کی او کمیسیون خپل کار په ټیرې بې پلوي او
د ولسی جرګې انتخاباتو ته 20 ورځې پاتې دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ټاکل شوی وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو خبره کوي. د بایومیټریک سیستم د دستګاو او وسایلو لیږد په اړه عامه پوهاوی، د ظرفیتونو جوړول، کارکوونکو ته د لازمو زده کړو ورکول، په کمیسون کې د ډیټابیس ځای پر ځای کول هغه پړاوونه دي چې د څارونکو په باور لږ تر لږه 2 میاشتې وخت نیسي. د څارونکو وایي پاتې کم وخت په کتو په لوړه بیه د بایومیټریک د وسایلو او دستګاو اخیستل د افکارو د بدلولو پرته بله نتیجه نه لري. د ګوندونو، حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ترمنځ له اختلافاتو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون تیرونه ومنله چې د میزان د 28مې نیټې انتخابات د بایومیټریک سیستم نه په استفادې ترسره کوي. هغه غوښتنه چې په وروستو 2 میاشتو کې غیر عملي بلل کېده. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم په دغه پریکړې تر ډیره باوري نه دی چې آیا وبه کول شي د انتخاباتو په ورځ دا سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي او کنه. د یاد کمیسون مرستیال ویان سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې هغه جرمني شرکت کوم چې بایومیټریک سیستم د دوی په واک کې ورکوي، کوونه شي کړای چې په خپل وخت سره یاد سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي. انتخابات به د کاغذي تذکرو له مخې ترسره شي.
همدغه جرمنی کمپنۍ سره دوی خبرې کړې دي تر څو د ټاکنو په ورځ مونږ ته دغه سیستم راکړي. مونږ دغه سیستم غوښتونکي یو، که چېرته دغه سیستم د موږ په ولکه کې راشي او په هغه ډول سره چې دوی وایي چې د دې څخه استفاده ډېر اسانه ده، ټریننګ ته ضرورت نه لري، نو په هغه صورت کې به مونږ وتوانېږو چې د ټاکنو په ورځ له دغه سیستم څخه استفاده وکړو.
اخو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا وایي له هم ځینې پوښتنې شته چې حکومت یې باید د یوې کمیټې په رامنځته کولو ځواب کړي. د نوموړي په خبره لا معلومه نه ده چې د کوم میکانیزم او کړنلارې له مخې به له یاد سیستم نه ګټه اخیستل کیږي او څنګه یې باید څارنه وشي.
اوریدونکو، لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مولتا سره ژمنه کړې و چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ کومه لوبه چې روانه ده په دې اړه هم په خبرونه کې درته حال درکو. تر اوسه پورې 4 منډې شوي، 5 ور روان ده او بنگلاديش 5 ټاس ګټلی، بیټنګ کوي او کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. په دې اړه به وروسته هم د تاسو سره جزئیات شریک کړو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د افغان حکومت اجرایي رئیس د ملګرو ملتونو په 23مې عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ. د اجرایي ریاست مرسیال ویان امید میسم نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه اسمبله کې به عبدالله په مختلفو برخو کې د افغان حکومت لیدلوري مطرح کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د ملګرو ملتونو دغه عمومي اسمبله د افغانستان روان وضعیت لپاره مهمه بولي او ټینګار کوي چې په دغه ناسته کې باید د افغانستان د سولې په موضوع ډیر تمرکز وشي. تفصیل د واصل وصال په یو بل راپور کې.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله د یکشنبه په سهار د لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ چې د بهرنیو چارو وزیر هم ورسره ملګری دی، د ملګرو ملتونو په 23مې عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره د نیویارک په لور وخوځېد. د اجرایي ریاست مرستیال بیان امید میسم ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به په دغه ناسته کې د افغانستان اړوند په مهمو سیاسي، امنیتي او سیمه ییزو مسایلو بحث وکړي.
دوی
وایي په دغه ناسته کې به د سیاسي او امنیتي مسایلو ترڅنګ په راتلونکو انتخاباتو او سیمایز او نړیوال همکاري خبري وکړي او د دغې ناستې په سنډه کې به د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي د یو شمېر هیوادونو له ولسمشانو او بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. ښاغلی میسم وایي اجرایي رئیس به په دغه ناسته کې د یادو مسایلو تر څنګ د مخدره موادو سره د مبارزې پر څرنګوالي، افغانستان سره د نړیوالو همکاریو په پیاوړتیا، پوهنې او د ښځو د پیاوړتیا په پروګرامونو هم خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان په 22 عمومي اسمبله کې تیر کال ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون کړی و او د دغه هیواد په استازیتوب وینا هم وکړه. خو یوې حکومتي سرچینې چې نوی غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی وه سږکال هم ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه ناسته کې ګډون وکړي، خو په خبره له کوم دلیل پرته نیویارک ته د ښاغلي غنی سفر لغوه شو. په ورته وخت کې په نړیوالو اړیکو کې پو مشتاق رحیم د ملګرو ملتونو دغه عمومي اسمبله د افغانستان د روان وضعیت په اړه مهمه بولي او ټینګار کوي چې افغان پلاوی باید په دغه ناسته کې په هیواد کې د سولې د ټینګښت تر څنګ د افغانانو ټولې غوښتنې تر نړیوالو ورسوي.
بحث خو همدا دی چې څنګه کولای شو د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ملاتړ د افغانستان کې د سولې د راوستو، د امنیت او د ټیکاو د راوستو لپاره ترلاسه کړو، او زه فکر کوم همدغه باید د ایجنډا په سر کې واوسیږي. دویمه او د دې کار لپاره ډیره مهمه مسله دا ده چې د هیوادونو سره د اجماع لپاره زمینه سازي وشي.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی ناسته هر کال د دغه سازمان د غړو هیوادونو د مشانو په ګډون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سازمان په دفتر کې جوړیږي او د دغه سازمان د غړو هیوادونو د پرمختګونو او پر وړاندې د پرتو ستونزو راپور پکې وړاندې کیږي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ کرکټ لوبي چې اوس څه وضعیت ده فکر کوم افغانستان یو وکټ اخیستي. نور جزئیات به زما همکار واصل وصال سره په سټوډیو کې د دوی نه په وخلو. وصال صاحب مهرباني.
ډېره مننه پردې صاحب. نن نو لوبه بل ډول ده، بل ډول به ځکه ورته وایي چې نن بنگلاديش لومړی ټاس ګټلی دی او بیټنګ کوي. په تېره لوبه کې که تاسو ته په یاد وي افغانستان ټاس ګټلی او لومړی بیټنګ یې کړی او ښه هدف یې ټاکلی و. نو نن به افغانستان اول بالینګ کوي او بنگلاديش به لومړی بیټنګ کوي. نو لخه مرغه چې آفتاب عالم وتوانېدو چې لومړی وکټه په 1600 منډو باندې ترلاسه کړي، چې دا یو ښه خبر دی مینهوالو ته. نو هیله دا ده چې افغانستان نن وتوانېږي چې له بنگلاديش څخه په ښه توپیر باندې دغه لوبه وګټي.
او وصال صاحب، دې نن تاسو ویل چې یعنی لوبه فرق کوي او افغانستان بالینګ کوي. پخوانیو دوه لوبو کې فکر کوم افغانستان اول بیټنګ کړی و، همدا فرق په څه کې ده؟ یعنی کوم ټیم که اول بالینګ وکړي ښه ده او که بیټنګ وکړي؟
بالکل، د ټاس ګټلو یوه ګټه دا وي چې هغه وضعیت ته په کتو سره لوبډله چې ټاس ګټي هغه یو څه کریډیټ هغه ته ورځي چې هغه که وګوري چې میدان د بیټنګ لپاره ښه آمده دی نو لومړی بیټنګ انتخابوي، که چېرته بالینګ لپاره ښه آمده نو هغه لومړی بالینګ انتخابوي. نو طبیعي ده چې کومه لوبډله ټاس ګټي هغه لومړی بیټنګ کوي، نو یو څه کریډیټ ورځي هغه لوبډلې ته چې هغه ټاس ګټي. نو دغه کریډیټ نن بنگلاديش ترلاسه کړی دی افغانستان په وړاندې. او افغانستان هم معمولا د هدف په دفاع کې ډېر بریالی دی، یعنی مونږ ډېر ښه بالینګ لرو. په ځانګړې توګه زمونږ سپین بالینګ دومره قوي دی چې که نړیوالو مبصرینو ته وګورو هغوی وایي که افغانستان 200 منډې کوي نو دومره ښه بالینګ لري چې دفاع ورڅخه کولی شي. که څه هم مونږ د پاکستان په وړاندې 250 منډو دفاع هم ونه شوای کولی، کرکټ د دا پکې راځي، خو معمولا افغانستان په دفاع کې ډېر ښه دی، له خپل هدف څخه دفاع کوي او هدف ته په رسېدو کې یو څه کله ناکله بیټنګ لاین ناکامۍ سره مخ کیږي.
وصال صاحب، که د ایشیا کپ یا آسیا کپ لږ معلومات ورکړي اوریدونکو ته چې افغانستان څومره چانس لري چې فاینل ته لاړ شي په داسې حال کې چې درې پیاوړي لوبډلې نورې مشته دي، هند، پاکستان، بنگلاديش ور سره لوبه لرو، څومره چانس جوړیږي، څه باید وشي؟
اول خو دا ډېره زیاته ښه خبره ده، پر دې سره لومړي ځل لپاره افغانستان په دغه سیالیو کې ډېر ښه ځلیږي او توانېږي چې څلورو غورو لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړي. سریلانکا له دغه سیالیو افغانستان بهر که، هانګ کانګ هم بهر شو، له بنگلاديش هم موږ لوبې ګټو، یعنی له پاکستان او هند نه وروسته افغانستان په دغه سیالیو کې اوسمهال بهترینه لوبډله ګڼل کیږي چې ښې سیالۍ کړي دي. نو افغانستان په هغه صورت کې چانس لري چې پایلوبې ته لار پیدا کړي دغه سیالیو چې هند له پاکستان نه وګټي او بنگلاديش هم پاکستان ته ماتې ورکړي او افغانستان بیا نننۍ لوبه په خپ پوزیشن سره له بنگلاديش نه وګټي نو په هغه صورت کې افغانستان چانس پیدا کوي، او یا هم افغانستان خپل دوړ لوبي وګټي، بنگلاديش نه هم وګټي نن او هند هم لوبه افغانستان وګټي، او دا کرکټ د ناممکنه خبره نه ده، ممکن افغانستان له هندستان هم لوبه وګټي او نن بنگلاديش نه هم ډیر چانس شته چې افغانستان بریالي شي. خو بیا هم ډیره تبصره ده چې خای دغه سیالي په پیلو کې یو ځل بیا هند او پاکستان له یو بل سره مخامخ شي پر دې سره.
بله ډیره مننه، فکر کوم چې یو بل وکټ هم افغانستان واخیستله په همدې هیله چې افغانستان وګټي. قدرمنو اوریدونکو، د دغه لوبې په اړه به تاسو ته په راتلونکو خبری سرویسونو کې هم جزئیات درکوو، نو له ازادي راډیو سره پاتې شئ. اوس هم راګرځو پاتې مطالبو ته. په افغانستان کې د پرانیستي حکومتوالۍ بنسټ وایي د حکومتي چارواکو د شتمنیو د ثبت او په دغه بهیر کې د درغلیو په اړه لا هم جدي اندېښنې موجودې دي. د یادې ادارې مرستیالې محموده تقوا نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم ځینو چارواکو په ښکاره خپل شتمنۍ ثبت کړي خو ډېری دغه کار ته زړه نه کوي. د شتمنیو د ثبت اداره بیا وایي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې دا بهیر ګړندی کړی او تر دې دمه 15,000 چارواکو خپل شتمنۍ ثبت کړي دي. تفصیل د یوسف خان زدران پیو بل راپور کې.
د فساد او د عامه شتمنیو د لټولو د مخنیوي لپاره د افغان چارواکو د شتمنیو ثبت د قانون او پرانیستو حکومتولۍ له مخې یو مهم شرط دی، خو د کلونو له تېرېدو وروسته لا هم د دغه پروسې د پڅ بهیر په اړه انتقادونه موجود دي. د افغانستان د پرانیستو حکومتولۍ بنسټ وایي ټیټ پوړي چارواکي او هغوی چې فساد نه کوي خپله شتمني ثبتوي، خو په لوړه کچه په دغه بهیر کې ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. د یادې ادارې مرستیالې محمود تقوا د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ان د حکومت ځینې مشرانو هم دې اصل ته غاړه نه دی هي
یو تعهد لرو پرانیستو حکومتوالۍ کې او اخستلی هم دی چې دوی باید د خلکو دارایي ثبت. زموږ ستونزه دغه وه چې کېدلی شي عام وګړي خپله دارایي ثبت کړي، ولې چارواکي خپله دارایي نه ثبتوي؟ که یې ثبتوي هم مثلا ډېری داسې کسان مې لیدلي دي چې د خپل ډرایور په نوم باندې خپله یو شتمني ثبت کړې ده. مثلا یو بنسټ یې جوړ کړی دی، هغه یې د ډرایور په نوم دی، د یو د وراره په نوم دی، د زوی په نوم دی، مطلب په هیڅ صورت دوی په خپل نامه دغه شی نه ثبتوي او نه یې ثبت کړي.
له دې وړاندې تیره ورځ د افغانستان د شتمنیو د ثبت او څېړنې ادارې په تیرو شپږو میاشتو کې د 15,000 لوړ پوړو چارواکو د شتمنیو د ثبت خبر ورکړ. د دغې ادارې مشر ناهید ایسار ویل شتمنۍ لومړی ثبت بیا نشر او ورپسې څېړل کیږي، خو تر اوسه یوازې د شاوخوا 350 کسانو د شتمنیو معلومات نشر شوي چې د پرانیستي حکومتوالۍ د بنسټ په وینا خورا کم دي. په دغه لیست کې د ولسمشر محمد اشرف غنی نقد شتمنۍ 320 میلیونه افغانۍ او دغه د دویم رسیال سروردان شتمنۍ 15,000 امریکایي ډالر ثبت شوی دي. خو د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال او اجرایي رئیس د شتمنیو په اړه بیا معلومات نه دي شریک شوي. په پرانیستي حکومتوالۍ کې 15 هیوادونه شامل دي او افغانستان هم تیر کال د دغه نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې پخوانی رئیس هم په دې اړه اندېښنې او انتقادونه پر ځای ګڼي، وایي چې د شتمنیو د ثبت لپاره د خلکو او چارواکو همکاري اړینه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه ییز موضوع ده. متحدو ایالاتونو ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په جنوب کې پر یو پوځي پریډ حمله غندلې. احمد تکل په دې اړه جزئیات راټول کړي.
د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په اهواز ښار کې پر یو پوځي پریډ حمله غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی هیدر ناورت پر نو وخت وویل چې متحد ایالات ټول تروریستي عمل او د هر بیگونه وژل غندي. میرمن ناورت زیاته کړه موږ د تروریستي حملو په وړاندې د ایران له خلکو سره ملګری یو او په دې بد وخت کې خواخوږي ورسره څرګندوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم په یو بیان کې ویلي دي چې دا حمله غندي. ګوتیرش د پیښې د قربانیانو له کورنیو د ایران له حکومت او خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې او د ټپیانو د سمدستي روختیا هیله یې کړې ده. له دې مخکې د نورو هیوادونو حکومتونو هم پر دې پیښه خپګان ښودلی و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې حملې له کبله د ایران له خلکو سره خواخوږي ښودلې. ایرنا خبري اژانس د ښاغلي پوتین له قوله لیکي چې نوموړی وایي مسکو د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پراخولو ته چمتو دی. ایرنا د باخبرو سرچینو په حواله وایي په اهواز کې پرون وسلوالو کسانو چې پوځي یونیفورمونه یې اغوستي وو پر هغه ځای چې چارواکي د پریډ د لیدو لپاره ولاړ وو ډزې وکړې. په دې حمله کې د ایران دولتی رسنیو د راپورونو لمخې لک تر لګه 25 کسان وژل شوی او شپېته نور ټپیان دي. دا پوځي پریډ د ایران او عراق د جګړې د پیل د کلیزې په مناسبت ترسره کېده. د ایران او عراق جګړه په 1980 میلادي کال کې پیل شوه او په 1988 کال کې پای ته ورسېده. د دې حمله مسؤلیت دوه ډلو منلی، اسلامي دولت ډلې یا داعش او د اهواز د ملي مقاومت په نوم د حکومت یوې مخالفې عربي ډلې دواړو ویلي چې دا حمله دوی کړې. د اهواز د ملي مقاومت یو ویان یعقوب هور توتساری د ازادۍ راډیو له فردا څنګه سره په خبرو کې تایید کړه چې دا حمله دوی کړې ده. ایران مذهبي مشر د دې حمله پړه د امریکا پر ګوډاګیانو اچولې. آیت الله علی خامنئی پر خپل رسمي ویب پاڼه په یو بیان کې ویلي د حمله په سیمه کې د امریکا د ګوډاګیو دولتونو د پلانونو دوام دی چې هدف یې په ایران کې ناامني ده. ولسمشر حسن روحانی د حکومت د مخالفینو پر ضد د ځپونکو اقداماتو خبرداری ورکړی او ویلي دی حکومت به حتی کوچنیو ګواښونو ته هم غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. روحانی د اهواز پر حمله امریکا او د سیمې هیوادونه تورن کړل.
مننه چې ازادي رادیو ته خوږی اوریدونکو. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ د ملي لوبډلې لوبه چمدا اوس روانه ده. وروستۍ حال دا ده چې ومامر اور روان دی. نن یو بخې یو شمنډي شوی دی، دوه نفر اوټ شوی دی. بنگلاديش د افغانستان افتاب عالم افغان لوبغاړي و وکټ اخیستی او مجیب ستران بل وکټ اخیستی ده. وخت په کابل کې د مازیګر لور بجې او دیش ته قیشوي د خبرونو لنډي صالح محمد صالح وړاندې کوي.
افغانستان اجرائیه رئیس د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په درې او یوم غونډه کې د ګډون په هدف نیویارک ته روان شو دی. په دې غونډه کې به شغلی عبدالله پر سیاسي امنیتی مسایلو او روانو انتخاباتو بحث وکړي. په ابوظبي کې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ مسابقه روانه ده. په چیاټاس بنگلاديش ګټلې او د بیټنګ کولو پریکړه کړې ده. تر دې شبي پوری ووم اور روان دی. یو وشت منډي سوي دي، دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. یو لوبغاړي افتاب عالم، بل هم مجیب رحمان زدران سوځولای دی. په کندهار کې افغان سرحدي ځواکونه وایي چې د پاکستان له خوا یې د غزن سیم د غځولو مخه نیولې ده. د بلخ د مرکز مزار شریف د مرمول پوځي اډې مخې ته راټول سوي اعتراض کوونکي وایي د بلخ پولیسو د زور په کارولو سره دوی خواره واره کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو د ایران په اهواز کې پر پوځي پریډ پرونی حمله وغندله. د ایراني رسنیو د راپورونو پر اساس په دې حمله کې 25 کسان وژل سوي او شپېته نور ژوبل سوي دي. روسیې نن خپله هغه ادعا بیا تکرار کړه چې اسرائیل په کې د یوې روسي پوځي الوتکې د ویشتل کېدو علت بللی و. روسیه وایي دغه الوتکه د اسرائیل د پوځ د ناسمو معلوماتو له کبله ویشتل سوې ده. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په لیتوانیا کې د هغو کسانو د درنوي مراتب پر ځای کړل چې د شوروي اتحاد او نازیانو د اشغال په وخت کې کړاو لیدلی او په لیتوانیا کې مړه سوي دي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه د کرکټ د آسیای جام په دوهم پړاو سیالیو کې د دوهم ځل لپاره د بنگلاديش د کرکټ له لوبډلې سره میدان ته ووته. مخکې تر دې دغه هیواد په لومړي پړاو سیالیو کې بنگلاديش ته په لوی توپیر ماته ورکړه. د افغانستان او بنگلاديش نننۍ لوبه هم په ابوظبي کې د شیخ زید په نړیوال لوبغالي کې روانه ده. د سوپر فور لړۍ څلورمه سیالي ده. افغانستان به د روانې سې شنبې په ورځ په دوبۍ کې د هند له لوبډلې سره سیالي وکړي. په ورته وخت کې د آسیا جام د سیالیو په لړ کې هند هم نن بیا ځلي له پاکستان سره مخ شو. د لوبډلې په لومړي پړاو کې هند پاکستان مات کړی و. د افغانستان د آشي هرا کراټي ملي ټیم سوال لسم پړاو ټاکنیز سیالۍ نن په کابل کې ترسره شوې. د بدني روزنې عمومي ریاست وایي په دغو سیالیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د ولس ولایتونو شاوخوا 500 ورزشکاران ګډون لري. د دوی په وینا یادې سیالۍ ملي ټیم ته د بااستعداده او خو ورزشکارانو د ټاکلو په هدف ترسره کیږي. د بدني روزنې عمومي ریاست او اولمپیک ملي کمیټې رئیس ډاکټر حفیظ الله ولی رحیمی نن په له جوړې شوې غونډې ته ویل چې اړتیا ده سو د فدراسیونونو د ظرفیت لوړولو لپاره کار وشي. او د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشر اصغر افغان او راشد خان جریمه کړل. د شورا ویل چې د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم غړی حسن علي هم جریمه شوی. د کرکټ د نړیوال شورا په وینا هغوی ورزشکارانو ته د لازم چلند په اصولو د تیری له امله جریمه کړی دی. راشد خان، اصغر افغان او حسن علي ته د جمعې د ورځې په مسابقه کې په یو مورد کې د ناسم چلند له امله منفي نمرې هم ورکړل شوي دي.
قدر منوریدونکو له تاسو خپل ټولو همکارانو په مننه سره از موږ د خبرونې لمړی نیمایي عمل ته پاتې ورسیده او دوه هم دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د روښو عزیزانو پروګرامونه مدرته چمتو کړي د هغې د خبرېدو وخت را رسیدلی.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هله به خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویډیو کې ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې او بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کاپیسا له ولایت د نجیب الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې تیر کال د اصلاحات ادارې په یو امتحان کې ګډون وکړ، خو اوس ورته د اصلاحات ادارې کمیسیون وایي چې دغه څانګه چې تا په کې امتحان ورکړی د دوی په پلان کې نشته. دی وایي په دغه څانګه کې ما د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارکوونکو په مشوره امتحان ورکړ، خو اوس ډېره موده کېږي چې بې سرنوشت یم. دغه ستونزه مو د اداري اصلاحاتو د کمیسیون له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف په لټه کې
خورور نوم دې څه دی او د کومه ځای د ټلیفون کړې؟
مانه نه وانم نجیب الله د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسېدونکی.
ستونزه دې څه ده؟
ستونزه مو خو دا وه چې په کال 2019 کې د اصلاحاتي ادارې لارې اول زر بستونه اعلان شول، بیا موږ د انټرنیټ لاري سپنام وکړو، نو د دارالمعلمین ته شارت لیستم، نو کله ته ثاني د امتحان ته لاړم او می کتل چې زه د شریعت نه فارغ یم او علوم دینی بس نو. بیا په ثاني د امتحان کې ما د مامورینو رسمي مامورینو پښتنه وکړه، ګوره چې داسې ستونزې سره مخامخ یم، شارت لیست وایم دارالمعلمین ته ولی بس می نشته، نو زه څه وکړم؟ او زه حال دا چې انګلیسي تجربه هم لرم، اسناد هم لرم، که انګلیسي ته امتحان ورکوم وای نه خیر انګلیسي ته نشي ورکول، که حساب بس نشته ته کولی شي د انګلیسي په ځای روان شناسي انتخاب کړي. نو ما د روان شناسي کوډ ورک، په نتیجه کې چلو او نوې کې زه کامیاب شوم یو دارالمعلمین ته. کله مې چې دا خپل اسنادونه ارتبي کول، نو دا اسنادونه مې تر کابل ورسېدل. ریاست د عمومي تربیه معلم د افغانستان هغه را تکړه چې تاسو خلاف د رښتیا موږ ته معرفي شوې یاستې، موږ نشو کولی تاسو مکتوبي منظوري درکړو. نو له دنه وروسته ما له موږ نو سرانجام وایي تاسو د هر چا سره وغږی چا کامیاب کړی یاستې. کله چې موږ دوه تلاړو خپل اصلاحات ادارې سره هغه سره دا موضوع مطرح کړه، وایي دا تصمیم گیری کیږي، هغه نو وروسته بیا موږ تاسو ته رپورټ درکو. نو دا نن شپږ میاشتې کیږي بې سرنوشت همدغسې بیکاره پاتې یو په کور کې، نوم کار شته نوم ګزران.
د پوهنې وزارت دا ځواب درکړ،
ریاست دی عمومي تربیه معلم افغانستان
تا ورته دا ونه ویل چې دا امتحان دی د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارکوونکو په مشوره ورکړي.
وایي دا اصلاحات اداري دغه یو ځانګړی هغه د ځواک ده چې یوازې رئیس جمهور سره اړیکې لري، وزیر هم نشي کولی. موږ ته چې کوم امور را سپارلي ما اجرات په مخ بیو، نو دغه امور دا دي چې تاسو خلاف د رښتیا موږ ته معرفي کړی یاستئ، ستونزه مو اصلاحات اداري سره مطرح کړي. کله چې موږ هلته لاړو اصلاحات اداري مخې ته، نو راغې کړي وایي که چېرته تاسو رئیس اصلاحات اداري تاسو پېژندي نو تاسو ته دې زنګ وایي، که نه نو تاسو نشي کولی دننه. هسې دې سلاح کس مو پیدا نه کړه چې موږ خپله موضوع سره
مخامخ یو. ښه، که اوس د روانشناسۍ په څانګه کې تاسې ونیسي علاقه ورسره لرئ او کولی شئ چې په دې رشته کې خپلې راتلونکې چارې پر مخ بوزي؟
زه وایم که امتحان دې واخلي شفایي او تحریري، که مې ونشو کولی نو هغه بیا ما خپله مې استعداد درلود دا کار مې وکړو، که څوک استعداد ونه لري هېڅکله میدان ته وځي نه.
د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته تللی مسؤلینو خو به درته څه ویلي که نه؟
موږ ته اجازه نه راکی مرکزی اصلاحات اداري ته چې موږ دنه لاړ شو دي صلاح سره وغږیو بیا موږ تاسو کم خاص د ورس کوړل وغږی کړی تاسو خپل ولایت اصلاحات اداري ته لاړ شي او خپل ولایت اصلاحات اداري کې خپل موضوع مطرح کړي داغه زنه دا کار په مخزي خو کله چې بیا خپل ولایت اصلاحات اداري ته زم حال د پښتنه کوم ویلو سره تصمیم گیری نه دا اخیستل شوی موږ کوم رپورت نه درغلی موږ تاسو ته څه ویل نه سوتي آیا دا شي ردوي بالکل ټوټل او کدا شي یو تصمیم گیری اخیستل کیږي
په ولایتونو کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون څنګه شته
بالکل په ټول څلور دیش ولایتونو کې اصلاحات اداري نمایندګي شته
ته غواړی چې خون کې شي
دکتور خصوصي کیم خوست کیم کار کو خوست د پانتون د شریعت څنګه نه فارغي بالکل غلمی د پاره امتحان ورکړو کامیاب شي وړم دا کار وکړو خوست به سرنوشت پاتیو نه مو څوک راغوري او نه څوک پرې ځي سلام سره وګیګو خپل مشکل مطرح
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو د کمیسیون لویاند خاغلی عبدالفرید احمد سره شریک کړه. جناب احمد، د زینو خونکو نه چې پوخا ازموینه اخیستل شوې، البته د اداري اصلاحاتو لخوا، دغه ازموینه کله اخیستل شوې او هغه پروسه څنګه وو، نتیجه یې څه شوه؟
تاسو پوهیږئ چې په تیر کال کې موږ تقریبا 8000 بستونه د اداري اصلاحاتو لخوا وپیژندل شو او آزاد سیالۍ ته وسپارل شو، چې په دې کې تقریبا 3 لک کسانو په ټول افغانستان کې ځان کاندید کړی وو او ازموینې د کانکور په سیستم ترسره شو. په درې درش ولایتونو کې اول ترسره شو، د هغوی نتایج اعلان شو. هغه کسان چې کامیابان هغوی خپل ادارو ته د موږ لخوا معرفي شو، پس له دې چې اسنادو کاری تجربه کرده او ارزول شد. نو پس لغه موږ بیا د کابل امتحان هم شروع که، کابل امتحان هم خلاص شو. دا اوس محل چې تاسو سره غږیږم، د دې کابل کاندیدان، هغه موافق کاندیدان، د هغوی اسناد اوس ارزیابي کیږي د کمیسیون لخوا او کله چې اسناد تاییدیږي دوی ادارات معرفي کیږي.
ښاغلی احمد، دا پوښتنه مې په دې خاطر مطرح کړه چې د کاپیسا له ولایته د نجیب په نامه یو کس آزادي راډیو ته ټیلیفون کړی چې د امتحان په ورځ د اداري اصلاحاتو کارکوونکو ورته ویلي چې امتحان کې برخه واخله او دغه امتحان ورکړه، خو اوس ورته وایي چې تا د رشتې خلاف امتحان ورکړی. دی وایي ډېره موده کیږي چې بې سر راویشته یم او د دغه کمیسیون نه مې کوم ځواب هم نه دی اخیستی. ستاسې نظر غواړم.
دا د سورو چې د خو اول تجربه وو په افغانستان کې چې په دې تخته او په دې وسعت کې بس لانس کاندیدان شو. یعنی مو د موږ توقع دا و چې په دې کې به تخنیکي ستونزې بیخي ډېر وي، خو الحمدلله فضل الله خدای هغه دقت چې د موږ د همکارانو لخوا ترسره شو په دې کې هغه تخنیکي ستونزې بیخي لږ وو. تقریبا 2 شپېته بس په دغه 8000 بستو کې داسې تخنیکي ستونزې سره پیښ وو چې هغه د موږ مشخص تیم، تخنیکی تیم ټول سره ولیده. تقریبا 2 میاشتې مخکې ټول ورته رسیدګي وشو او هغه کسان چې مشکل درلود دا مشکل حل شو او خپل وظیفو ته ادامه ورکړي، تر اوسه پورې کار شروع کړی ده. یوازې دغه مشخص موضوع چې تاسو وایي چېرته ده، دوی ولې دغه 2 میاشتې کې موږ ته نه ده مراجعه نه ده کړی، یا رښتیا دوی د سړی کامیاب دی که نه دی؟ نو زما غوښتنه دا ده چې دا سړی که د ما غږ اوري یو وارې کمیسیون ته راشي، زما دفتر ته راشي، زه به هغه تخنیکي ټیم سره وګورم، ووینم چې دا سړی اول کامیاب دی که نه، ډیټابیس چې کو پس له هغې که هر مشکلي موږ که اوس امکان ولري که نه که حل شي خو ورته حل کوو، ځکه چې 2 میاشتې تېر شوی ده دغه پروسې نه. او که نه بیا کېږي د ورور راتلونکي بستو ته ځان کاندید کې ان شاء الله بس نو ډېر لاندې کې خدای مهربان.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د کاپیسا ولایت د نجیب الله په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې ډیره موده مخکې امتحان ورکړی او غوښتل چې خون کې شي، خو اوس ورته د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د رشتې خلاف ازموینه ورکړي. او د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون ویاند عبدالفرید احمد وویل چې امکان لري د دې کار خلاص شوی وي او که بیا هم کومه ستونزه موجوده وسی د دې د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې ته د حل لاره پیدا شي. عزتمند اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرې او قانوني لارې چارې ولري، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 و 9 و 8 0 0 و.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو ته خپل نیک هیله او پیرزوینه وړاندې کوم. هیله ده چې د ژوند په ټولو برخو کې بریالي اوسئ. د دې اونۍ پیغامونه راخلو چې ځینې دوستانو ورک عزیزان پیدا کړي دي، معلومات یې را سره شریکوي، نشانه یې راته وایي، او ځینې نور بیا په خپلو ورکو پسې ګرځي او وایي چې په کوم ځای کې ورک شوي دي او کومې نشانې لري. نور مو وخت نه نیسم، ستاسو راغلي پیغامونه به واورو.
بلی، السلام علیکم. زه ګل احمد ویسالم د هلمند ولایت بنډالی ولسوالۍ د سید آباد څخه دا پیغام ته پیلم. دلته زموږ سره یو ورک عزیز دی، موږ پیدا کړی دی، د عارف لا په نامه دی، په ژبه ګونګی دی، په قلم باندې خط زده دی، خپل نوم لیکي پر کتابچه باندې. زما نوم عارف لا دی. نو قریب څوک نه دی پیدا شوی، د دې په دغه وطن کې ګرځي، ته دا اوس پرې قریب څوک نشته. که د چا یا قریب یا د چا دوست یا چا ورور وي، نو زما سره دې په دغه اړه شمېره اړیکه ونیسي چې زه یې په اړه پوره معلومات ورکړم. زما ټلیفون شمېره ده 09››      1““      9     یو ځل بیا شمېره 0
││      1││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
سلامونه ونه چې لید آزادې رادیو ټولو قدر منوریدونکو ته وړاندې کوم. کشمن ترخیم د کابل ولایت د حساب دولس ولینا البته یو کس چې سود خورمی خپل نوم اخلي او ځان د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی معرفي کوي. یو تقریبا شپږ کاله مخکې ایران هیواد ته تللی و هلته یې ماته زنګ ووهه چې زه تقریبا شپږ کاله مخکې دلته راغلی وم. بیا پنځه کاله زنداني وم او اوس فعلاً زندان نه خوش یم او دلته په ایران کې یو ساختماني شرکت کې کار کوم او خپلې کورنۍ دوستانو نه وایي څه خبر نه لرم. نو د خورمی صاحب په هکله کورنۍ دوستان معلومات غواړي نو زه به د مسعود خورمی په هکله معلومات ورکړم. ماته دې زنګ ووهي زه به ورته د خورمی صاحب شماره ورکړم او معلومات به یې په هکله ورکړم. البته دغه شمارې ته دې زنګ ووهي 0 8 4 8 4 و بیا هم شماره تکرارم 0 9 4 8 4 8 4 8 یا هم دې بلې شمارې ته 0 8 4 8 4 8 4 8 نور مو وخت نه یم بسم د خدای په امان.
بلی السلام علیکم. ازادي راډیو د خوشو ځانو خبرونه مینوالو او کارکون السلام علیکم وبرکات. واز عبد الوهاب علي کني ولي ده د سپتمبر په لسما او د دوشنبه په ورځ سهار په 2 بجې باندې ورسره ځنه خبرونه کې ضرور علي کني ولي و چې د عبد القهار زید یو سره وسیږي از عبد الوهاب چې دین کړي از کوم چې ولا شرط چې راغله نو نه دی چې سره راخسته او که شمیره به غلطه ویلی په سیستم کې نه کوم. تاسو ډېر مهرباني وکړئ که تاسو په روان دي په نشه کې هم هغه نفر چې په کومه شمیره دي کنه ولید شمیره راته وایست.
محترم وروره په دغه مشخصات او پیغام چې تاسو وایست موږ په خپل آرشیف کې پیدا نکړ خو د دې تاسو پیغام خبر کړ کچیرې همغه دوست تاسو ژغ اوري نو هیله ده چې تاسو د جواب لپاره زنګ درته ووهي. نور پیغامونه هم لرو.
السلام علیکم جناب الخلیق اخون ولایت علم نور فرید اخون شوف په حاله ده په جرام له سوالي د برداشت په سیمه کې پروت یم. موږ ورور عبدالرزاق په نامه دي چې ورور عبدالوالي او عبدالغني د زما عبدالخالق اخون او دا کته چې چیرې عبدالواز او رنګول او څه څه نمبر یا تاسو ته دا معلومي اځای ما هم کړی خو ته دا کوشش نو سره وکړ ډیر مننه درته کوو کده خپل او عبد المسلمان او مصدی په دا شمیره مشتاق رنګول د معلومات راکې 0 4 3 4 4 1. السلام علیکم کوشش وکستاسي څخه ډیر مننه ډیر مننه. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه کوم. زه جلیل احمد د فراد ولایت بالا بلوک ولسوالۍ د ګرانی د کلیه موروره شپږ کال د کورنۍ څخه ورته مننه برکته ومه. کچیر زما کورنۍ زما आवाज اوري او یا بل مسلمان زما आवाज اوري زما د کورنۍ په باب له باندې معلومات لري یره هله لرمه د ما د ټلیفون په نمبر دی ماته زنګ راوهي. زما د ټلیفون نمبر دی 0 1 0 6 8 8 0 0 8 1. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا 0 1 0 5
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000 42 02 21 12 41 15.
دوستانو اوس به هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم، نوم یې الله ګل ده، د پروان ولایت د کوی ساتي ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې. زما یو ورور ده د کیپات الله په نوم، ولد محمد ابراهیم. د لوی اختر نه مخکې نادره کشوی ده، تر اوسه څه معلومات نشته. که چاته معلومات وي نو په دغه شمیره دې اړیکه ونیسي 0005 8 0 1 2. شماره یو ځلې بیا تکراروم 0005 8 8 0 1 2. که چاته معلومات وي نو دا شماره دې تماس ونیسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز جانوائن د هلمند نزنګ فور دی ما دا زګرا دې خډیر زیات منو کوم دا ورسه دې خلایې زما یو ورو رکسوي چې یو ډیر نسکار سی د نسکار و مګ نه کوم دا نه نیوز زما څه تاسو سوالي رکسوي کارو دې اړه معلومات لري یا ته معلومات مو ته په دغه شمره باندې څنګه وو چې پر وسه ولسم یې شول درې درې دې چې ما یې درګاو څه پر وسه پر سلور نه یو یو دوا دریه. السلام علیکم، احترام ساری دګل او د جمع ګل او اجان مرجان خان اورونه دی.
السلام علیکم، زه مبارز زمو دمرګ خبر کوم. زما یو نوی ورځ ته د بیا له سمیش کیږي مبارک خبر وکړه او ته شکر استلم د سبغت ځان نیږي تلیفون شماره د 0 1 5 5 1 1 1 1.
السلام علیکم، گل احمد د هلمند ولایت نه دالی د کولی د لباغ سدن ته نکات شمع احمد په نامه دی، د جنګلا کا زی دی، د محمد رو سرور دی، د سرور کال کې چې د کور څخه نظر ته سو دی موږ د د مار د ځوان پاره معلومات نه لرو چې د خپل نظر او رنګ ولان قربان ته دی د مهرباني دی چې په دغه نمبر کې مو سترګم غوړي
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
اړه هر څوک معلومات لري دې شمیرې دې زنګ راته ووایي 0 او 8 98 500 شمیرې پلا بیا درته وایم 0 او 8 98 500 د ازادي راډیو خبرې زیاته مننه.
السلام علیکم ما ده هلمند ولایت خزنګ د توخل دي د پښاو د چاچانو د ماتین د ساه د سنګار د فیت زیم د لاو اجلا خون په نامه د حجا خزان صاحب زیم اسما یو ورور ورستم کې د خپل مو په نامه دا شل سنجري سور د کی دي چې عمر کې نادرا کدی هي هیڅ په تلسته هر مسلمان ورور سره د عربانی او صدرک معلوم یا د سرکار کوي یا د خپل اوري هیڅ پتا غشمیره و مستر زنګ ووي او کته په خپل سازو زواز اوري باید خپل قوت په یغمی تر راشي چې زری حج بابا دې چې ظاهر دی سره د توام 0 و 8 0 8 و
السلام علیکم. ډیره مننه د ازادي راډیو. السلام علیکم. زما هبه الله د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د ونخیل حسنبیک د کلي اوسیدونکی یم. زاده رادیو ته دا پیغام دی چې زما یو د کاکا زوی دی، نوم یې نظام دی، د علی خان زوی دی. تقریبا اوه کاله کېږي چې مبارکه دی. که چاته معلوم وي یا ادارت لري نو په دغه شماره ته زنګ ووایي. صفر اووه اویا شپږ شپېته اته شپږ شپېته اته دېرش. شماره یو ځل بیا تکرار: صفر اووه اویا اته شپږ شپېته اته کریم اته دېرش.
بله سلام علیکم. زه جانان یم د کندهار ولایت د ایرازي د کلي څخه. زما ورور دی چې میاشته تللی وو د میوند ته سره بغله، نو خان میژې خړې سترګې دي، دی جک سور سپینه هلک دی. زه شویم تپنه دي، نو هر مسلمان ورور ته که یا معلوم وي یا په عقله معلومات ولري دغه لمبر دي زما سره اړیکه ونیسي: صفر اووه سوه شپږ څلوېښت اووه څلوېښت څلوېښت. هیله کوم نارما پیغام نشر کوي. شیرینی ورخه کېږي هر مسلمان ورور ته که یا معلومات وي یا ور معلوم وي یا خپله زما د اواز اوي، زما په دغه لمبر دي زما سره اړیکه ونیسي. د خدای په امان.
د نوابات اوسیدونکی یم. زما یو د تره زوی چې په نامه د مولوي محمد عالم، چې دا شپږ کاله کېږي د کور څخه نادارکه شوی ده، که د دې په هکله هر څوک معلومات لري نو په دغه نمبر باندې زمونږ سره اړیکه ونیسي: صفر اووه اویا شپږ څلوېښت څلوېښت اته سوه شپاړس. وسلام.
بله سلام علیکم. زه بریالی خبرې کوم د پروان ولایت نه. زما یو تروزه یو ورک دی، نوم یې نادر خان دی، د پلار نوم یې روزالدین دی، د پروان ولایت د کوی صافي ولسوالۍ اوسیدونکی دی.
دغه پیغام د ورور زما یو خوریې دی، وروسته د آیات خان په نامه د جبدالي اکا د پله څخه وتلی دی. د غرمې په دولس بجې دا څلور کاله کېږي چې ورک دی. که چېرې چېرې تاسو معلومات لري د ازادۍ د لارې څخه دغه پیغام نشر کړي، د آیات خان دی، د محمد خان اکا دی. دغه پیغام یې زه بنبی نمیزم دا جزالی اکا دا پلا دا نرمانده و خنیزان گولی دا دروست بولو.
سلام علیکم. بیا زغی دا طول کرکون تا اولیدون که سلامون و یعباد لسلام دی ما اندوال وقت دی مرجان پنامن. کچا تا معلوماتی پا دا شمیراتی ما تا زنگی سفر آویا پینزو سوا پینزو پنزو سیولس پینزو سیولا کنپی جایزه لری. و سلام دی خدای پامان.
سلامونه نیکی هیلی احترامات پښتنه مینه. یو ځل بیا د پیغام په لیکه در سره ملګری شوی ستاسو د راډیو مینهوال او مینه دوست ورور. هغه مینه اطلاع تنګیوال د ازادۍ راډیو په صفحو د وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د تنګي د ښکلې درې څخه تاسو سره دا پیغام ثبتوم. زمونږ په کلي کې چې یو کلیوال مو دی، د دیرشو د یو دیرشو کالو دی، دیر ورځ د کابل کمپنۍ کې نادرکه شوی دی. هر یوه دوسته که چېرته د علامات معلومات وړي نو زما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي: صفر اووه سوه دوه اتیا شپږ شپېته یو شپېته اته ویشت. یو ځلې بیا یې وایم: صفر اووه اته دوه شپږ شپېته شپږ یو دوه اته. هر چاته که د علامه مجان معلومات وي نو زما سره دې اړیکه ونیسي.
السلام علیکم. خلیل اشنا له کونړ ولایت څخه. زما د یو تره زوی دی، عبدالله په نوم دی، چې ډېر وخت کېږي چې نادرکه شوی دی، هېڅ درک یې نه شوی. خو چاته د دې په اړه معلومات وي نو سترګې ډبره یې یوه زخه ده، تورې جامې دي، نو لطفا په دغه شمېره دې ما سره اړیکه ونیسي: په صفر اووه اویا اتیش دېرش اتیا شپږ. صفر اووه اویا اتیش دېرش اتیا شپږ. دغه مې د تجدید شمېره ده، نو شیرینی هم لري.
بله السلام علیکم. زه خان بریالی یم د کندهار د ولایت څخه پیغام پېژنم. هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي. او زما یو انډوال د هلمند ولایت د کلی کونه کې کور دی، نیمې معصوم دی، او بل ورور یې نظم احمد نومیږي د څلور کاله کېږي چې زما ته نظره کړي چېرې چاته معلومات وي یا ډېر زما غږاوري نو زما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. سوپر اویا اتیا اته شپېته څلور سوه پنځه نوي بیا وایم صفر اووه صفر اته صفر شپږ څلور نه
بھائی السلام علیکم زد نداجی والے آزادی رجوی پیغام کتاب خان دادری خال کی چورک دے سر مور لے جلاد خان اکشے دے کے مانا تھا یہ استار دے سپر و سلور نفر دو السلام علیکم.
علیکم السلام. محترم اوریدونکو ستاسو پیغامونه مو د خبره کړه په دې هیله چې ورک دوستان مو ژر تر ژره پیدا سي او بیرته لخپل کورنۍ سره یو ځای سي. تر بل خبرونه چې بیا ستاسو د خبرونه وخت را رسیږي اجازه غوړم. الله مو ملسه.